خوشحال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخامې 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل درته سلامونه او هرکلی وایم. په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورتونه لرو، خو لومړی به لملی حال مرزادا نه د دې سات تازه خبرونه واورو. د امریکا صدر باراک اوباما په لومړي ځل په پاکستان کې د ډرون حملو تصدیق کړی دی. د بشري حقوقو سره نړیوال ادارې د پاکستان په استخباراتي ادارې تنقید کړی او په عراق کې د عراقیا ګوند غړو د عراقي پارلمان پر ضد بایکاټ ختم کړی دی. د امریکا صدر باراک اوباما د دې خبرې پخلی کړي چې په پاکستان کې امریکایي ډرون بریدونه ترسره کیږي، خو زیاته کړه چې د ولسی مرګ ژوبلې پاړه رپورټونه مبالغه کوي. په ګوګل او یوټیوب وبپاڼه کې د خلکو د پوښتنو جوابونه ورکولو پر مهال نوموړي د دې پیژندنه وکړه چې زیاتره ډرون بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د افغان پولیسو سره نږدې ترسره کیږي.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties.
زدا خبره یقیني کول غواړم چې خلک په دې خبره پوښي چې په ډرون بریدونو کې ولسی وګړو ته ډیره زیاته مرګ ژوبل نه ده اوخته، او زیاتره ډرون بریدونه د القاعده او د اغي د اتحادیانو پر ضد په صحیح توګه ترسره شوی دي، او موږ د دې بریدونو په ترسره کولو کې لډیر احتیاط څخه کار اخلو. دا بریدونه د اغو فحاله ترګرو پر ضد په کرتو غتر سره کیږي چې د امریکایانو د امریکا شتمنیو پوزي اډو او نور املاکو ته زیان رسوي.
بلوري د پاکستان خارجه دفتر ویان عبدالباسط اف پی خبري ایجنسی د ډرون بریدونو نه تکتیکی ګټه تر لاسه کولو خبره کړې ده، خو ویلي دي چې دا فکر لري دا بریدونه غیر قانوني دي، د ګټه پر ځای تاوان رسوي نو ځکه دا منلو وړ نه دي. په کراچۍ کې د بیګاش په رئیس د خار په بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د مشال ریډیو خبريال وای نن ماسپخین د خار په نازم آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو د موبایل کمپنۍ په دفتر ډزې کړې چې د پولیسو په وینا د یوې میرمنې په ګډون دوه کسان پکې وژل شوی دي. د دې نه علاوه د ناګین چورنګي په سیمه کې نامعلوم کسانو د سرلو په یو ګاډي د ډزو لامل یو تن وژل شوی دی او سلور نور ژوبل شوی دي. بیګاش په هم د تاوتریخوالی په پیښو کې شپږ کسان په نښه شوي دي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېره نه هته رسیدلی ده. په کورما قبایلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د امنیتي چارواکو په وینا په نتیجه کې 25 وسلوال او 10 پوځیان وژل شوې دي. د نوم نه خودلو پښت یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دا نښتې د کورمې په مسوزو سیمه کې شوې دي. په نیویارک کې مشته بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ته پاکستان په استخباراتي ادارې تنقید کړي چې لجازه خلاصي کی او د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړي چې د یو خبريال د وژنې ترشه ککړ کسان دې معلوم کړي. د هیومن رائټس واچ په خبره کې څه هم د خبريال سلیم شهزاد د وژنې ورسته داغه د مرګ پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ شوی، خو بیا هم استخباراتي چارواکي په محاکمه کولو کې پاتې راغلي. د ادارې په خبره د کمیشن تحقیق په قتل کې ملوث د مشکوک کسانو پیژندنه هم نه ده کړې. سلیم شهزاد چې د پاکستانی پوځ او القاعده ترمنځ داړي کې لرلو په اړه تحقیق کو، په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته وژل شوی و. په پاکستان کې د امریکا د سفارتخانه د ولسی چارو کونسلر میچل ماس وای پاکستان حکومت یې په پاکستان کې د ایکسچینج پروګرام لاندې په کال کې 50 میلیون ډالر خرچوي. داغه په خبره د دې پروګرام لاندې نه یوازې دا چې په زرګونو پاکستانی وګړي په امریکا کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي، بلکې د سکولونو ماشومانو او استادانو ته هم تربیت ورکول شي. نوموړي په پیښور کې خبريالانو ته ویلي په پاکستان کې د فل برایت سکالرشپ په نامه د وظیفې لاندې زده کوونکي په امریکا کې ماسټر او پی ایچ ډی کوي.
Right now we have over 500 Pakistani scholars.
دا وخت د 500 نه زیات پاکستانی سکالرز په امریکا کې لوړ پوړي زده کړې کوي او په دې پروګرام مونږ ډیر ویاړ کوو، او کدا وګورو نو د پاکستان په ټولو پوهنتونونو کې د دې پروګرام لاندې تربیه کوونکي استادان او زده کوونکي شته.
Either in the administration or on the faculty.
نوموړي زیاته کړه چې دغه پروګرام د 13 شپېتو کلونو راهیسې روان دی چې ورسره دواړه هیوادونه د یو بل د کلتور نه خبريږي. په عراق کې د عراقیه په نامه د سونی پلوه ګوند د پارلمان غړو د عراقی پارلمان پر ضد خپل بایکاټ ختم کړي. خو بیا د نهې په ورځ عراقیه ویلي چې د وزیر اعظم نوري المالکی د شیا پلوه حکومت نه وزیران به بیا هم د کابینې په اونیز غونډه کې نه کینی. عراقیه چې د اتوار په ورځ یې پارلمان ته واپس تتللو فیصله کړي، د مکننه او کابینې د غونډو نه تیره میاشت بایکاټ شروع کړی و. د دغه بایکاټ تړاو د مرستیال صدر طارق الهاشمی د کیس سره تړلی دی چې د عراقیه یو سونی پلوه غړی دی او انتظامی د یوې وژونکې ډلې د چلولو لپاره تورن کړي، خو هاشمی دغه تورونه ردوي او په شمال کې د کردانو ځای ته تښتېدلی دی. فعالین وایي په شام کې ځواکونه هڅه کوي چې د دمشق خواوشا کې چرته چې د حکومت ضد مقاومت کېږي هغوی ترخپو کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځواکونه اوس مشرقي برخو پر لور روان دي. د نهې په ورځ دغه بریدونه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د هغه بحث نه څو ګڼټې مخکې مخې ته راغلي چې به پکې د عربي نړۍ په قرارداد خبرې کېږي. په دغه قرارداد کې د صدر بشار الاسد نه د واک پرېښودلو غوښتنه شوې ده. بل لورې د فرانس بهرنیو چارو وزیر الن ژوپې د شام په اړه ویلي دي:
Ce qui se passe en Syrie est un véritable scandale, je l'ai dit il y a des semaines.
De way pasham ke cherawandi da parikhtia mana ke scandal che pade ma da hafto amyash to makh ke wailu da arab league da sarun ko maujoodiyat ya wajood bawajood hum khunkari rawana da che us da sarun ki pashashwi di har hafta pa da janun aw salgun aw kasan wajal ke ya da da manalo wal war khabar na da. روس د عرب لیگ د وړاندیز مخالفت کوي. په شام کې د مخالف ګوند قومي شورا د دې تازه وژنې په لړ کې د یوې ورځې لپاره د ویر کولو اعلان کړی دی. د یمن په جنوبي برخه کې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي چې د حملو مقصد د القاعدې ډلې اورپکی په نښه کول وو. د یمن ځایي سرچینې وایي د ابیان ولایت په دې حملو کې د القاعدې یو سیمه ایز مشر عبدالمنعم الفتحانی هم وژل شوی دی. ای اف پی خبري ایجنسی یمن د یو پوځي چارواکي د خپلې وایي دغه حمله د امریکایي الوتکو لخوا ترسره شوی دی، خو د تصدیق په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خبرونه پای
خبرونه د مشال ریډیو نه اوریدل چې مریحا میرزاده وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا ریپورټونه لرو: د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه منلي. د په وینا ولسي خلکو ته لوی زیان نه دی شوی. د کورمې نارامیو کې یو خوا په زرګونو کسان بیرو کور کړي، نو بل خوا یې د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې ورته مشکلات هم ورکړي.
ترشن ترغله سهار څلور بجو نه ناشي اوسه پورې خرچې کوو، کله چې سبا راشه کله چې بل سبا راشه.
د سوات یو شاعر ته خپل د خیالونو محبوبا څنګه ښکاري: پرونه کې نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان کراچۍ په ښار کې د سمودې د آرامې وروسته یو ځل بیا د تشدد تاسه پیښې شوې چې له بېګا شپې راسې نه کسان وژلي شوي دي. په وژلو شوو کې بلوس ملت پاله نواب اکبر خان بوکټي خور او نوسی هم شامل دي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د ټلیفون په لیکه دی. ظفر کریمی، دا راته وایي چې دا وخت کراچۍ کې څه صورتحال دی؟
جی انیسی، بیگا چې د خار په بل ورخو کې د کمی پیښه رامنځته شوې وه، په هغې کې شپږ کسان وژل شوي وو چې درې پکې د ایم کیو ایم کسان وو او درې دغه د نواب اکبر بوکټي د خاندان سره وو. د دې نن هم د خار په بېلابېلو برخو کې دا خوډه پیښې چې دي هغه دوام لري. د خار نظم آباد په سیمه کې د موبایل په یو دفتر باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي چې د یوې زنانه په شمول د دفتر سیکورټي ګارډ په دغه کې زخمي وژل شوی دی. د دې نه علاوه په دې علاقه کې مخکې هم د موبایل په دفترونو باندې دغه شان حملې شوي دي. یوه بله پیښه د خار د ناګن چورنګۍ په سیمه کې مخې ته راغلی ده چې د پولیسو په وینا نامعلومه وسلوالو د سورلو په یو ګاډي باندې ډزې کړې دي چې یو کس پکې وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي.
ښه، ظفر کریمی، دا راته ووایه چې پولیس چې دی نو هغې څه کسان نیولي دي او د آپریشن په اړه کراته لږ شانتي موویل.
جی انیس اجمل، د دغې پیښو وروستو د کوم چې د امنیتي فورسز دي هغې د ښار په بېلابېلو برخو کې چاپې والي دي او دغې کې رینجر چې کوم دي هغې وایي چې درې دېرش کسان دی د اورنج ټاون او نظم آباد په سیمو کې نیولي دي او د دغې درې دېرش کسانو نه دی وسلې هم ترلاسه کړي دي او دغه کسان یې د پلټونو دپاره پولیسو ته حواله کړي دي.
خا سفر کریمی بل راته دا وای چې دا پیخي چې کمی شوی دی نو داسه د سیاسي ګوندونو ترمنځ صرف شوی دی او کدی کې سم مسبي ګوندونه هم دي.
جی یعنی اجمل تر اوسه پورې د بیگان تر اوسه پورې کوم معلومات دي چې مخه تر درې کسان پدې کې د ام کیو ام ډلې سره دي خو هغه تر اوسه د دغه پړا یا تور په یو ګوند باندې هم نه دی لګولې. د دې نه علاوه کوم چې د نواب اکبر بو خاندان کم کسان وجل شوی دي نو د هغې نه تر اوسه پورې چا ذمواري کړې ده او نه د هغې د خاندان خلکو په دې اړه باندې څه ویلي دي، خو صرف دومره ویلي دي چې پولیس چې د سند حکومت چې دی هغه د دې قاتلان ونیسي. تر اوسه پورې په دې حقله باندې چې دغه مخې ته نه دي راغلي، صرف دغه درې کسان چې دي دا د انکم ډلې سره لري او نور کوم چې سیکټیریان یا پرقیز نښتې دي هغې تر اوسه پورې کوم شواهد په دې مخې ته نه دي راغلي.
جی سفر کریمي ډېره ډېره مننه. دا ظفر کریمی چې موږ ته د کراچۍ پاړه باندې تازه صورتحال را کولو او اوس یو بل رپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل د دې خبرې پخلی کړي چې په ډرون بریدونو کې هغه تر هغه په نښه شوي کوم چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي. نوموړي په دې هکله زیاته کړې چې په دې بریدونو کې ولسي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله نه ده شوې. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت جوړ کړی دی، راځئ چې وویرو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل د دې خبرې پخلی کړي چې په پاکستان کې د ترسره سوو ډرون بریدونو په نتیجه کې هغه فعال ترهګر په نښه شوی دی چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي. نوموړي دا خبرې د انټرنیټ له لارې له خلکو سره په یو ټولنیزه حجره کې وکړي. د زیاته کړه چې دا بریدونه له افغان پولیس سره نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې د طالبانو او القاعده سره اړه لرونکي فعال ترهګر په نشه شوي دي، خو عام وګړو ته پکې زیاته مرګ ژوبله نه ده وشته.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties.
زدا خبره یقیني کول غواړم چې خلک په دې خبره پوه شي چې په ډرون بریدونو کې ولسی وګړو ته ډیره زیاته مرګ ژوبله نه ده اوخته، او زیاتره ډرون بریدونه د القاعده او د اغې د اتحادیانو پر ضد په صحیح توګه ترسره شوی دي، او موږ د دې بریدونو په ترسره کولو کې له ډیر احتیاط څخه کار اخلو. دا بریدونه د اغو فعال ترګرو پر ضد په کرتو غتر سره کیږي چې د امریکایانو د امریکا شتمنیو پوزي اډو او نور املاکو ته زیان رسوي.
دا چې د اوباما په څرګندونو کې تر کومه حد صداقت دی او آیا په ډرون بریدونو کې پرشته هم زیاتره وخت په قبایلي سیمو کې میشت له طالبانو او القاعده سره تړلي فعال وسلوال په نښه کیږي، په پاکستان کې د دیوای چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی چارواکي بریګډیر ریټایرډ اسد منیر وای
دا چې کوم خلک دی چې چار دې کې دلچسپي ده او چې کوم د ډرون خلاف دي هغه دا مشورې چې دې کې دي د حساب ماشومان او بچي خزه دا پکې مرکزی خو دغه چې تدا سي تصویرونه یا دا سي نور معلومات را نو چې څو پکې مرشو څه پکې راغلي دي، او دې سره دا چې جهادي انټرنیټ باندې سایتونه دي کدا خلک پکې بے ګناه مړ کې به نو غبر ډکو دي هغه خلکو نه خدا چې ته راغلي نه دي تاسو بل دې لی چې څنګه رو نملو کې نو غزه طالبان موږ را واچي او نور خلک پری دي ورکنه دا معلوم شي چې څوک پکې مړ شو څنګه مړ شو څوک پکې مړ شو دې نه دا لګي دا سي چې ډېر پکې دهشتګر مړ کیږي.
د ولسمشر اوباما د څرګندونو په جواب کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت وایاند عبدالباسط وای چی د پاکستان پر خاور ډرون بریدونه غیر قانوني بے نتیجه او دوی ته د منلو وړ نه دي. خو د 2013 کال په پای کې د ویکیلیکس ویپانی په نامه د امریکا د سفارتي اسنادو لمخې دا څرګنده شوې ده چې د ډرون بریدونو پر سر د پاکستان حکومتي او لسی چارواکو له امریکا سره جوړجاړی کړی چې په څرګندول به دوی د دې غندنه کوي خو په پټه به ملاتړ کوي. بریګډیر ریټایرډ اسد منیر هم په دې حق له ورته نظر څرګندوي.
ما خپل خیال را دي چې د دې یو دا خپلو کې سمجوتا وا چې موږ به منو نه کو تاسو کوي موږ به دې خلاف څه کاروای نه کو، او ما خیال تر اوسه پورې ما غسیستل.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې سازمانونه او ځینې سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې ډرون بریدونه یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې د دې پترڅ کې د تراګرو سربېره ځینې ولسی وګړي هم پنه شکیږي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ صاد محمد وای چی د ملګری ملتونو امنیتي شورا ناتو او ایساف ته دا اجازه نه دور کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د باندې دوی پوځي عملیات وکړي.
د اقوام متحده چې کوم د سلامتی کونسل قراردادونه دي د نیټو او د ایساف چې کوم جواز ورکوي قانوني جواز ورکوي هغه د افغانستان په سرحداتو کې دننه دي او د افغانستان سرحداتو نه چې بار څومره داسې کېږي هغه غیر قانوني دي او د دې په وجه باندې که تاسو کتلي امریکا باضابطه طور باندې د دې اقرار نه کوي چې دا ډرون حمله دي کوي.
دا غیر سرکاري حکومتي رسنیو له راپورونو سره سم د پاکستان په قبایلي سیمو کې په 2009 کال کې 540 په 2010 کال کې 101 او په 2011 کال کې 46 ډرون بریدونه ترسره شوي دي. په تیر وختونو کې پاکستان امریکا ته په خپل خاوره کې دننه شمسي هوایي ډګر ورکړی وو چې ویل کېدل له هغه ځای ډرون بریدونه ترسره کیږي، خو د تیر کال د نومبر تر پیښو وروسته د پاکستان د حکومت پر غوښتنه امریکا دغه ډګر پریښودی.
دا مشال ریډیو ده.
په لاهور کې د جالي دوایانو د کیس په اړه اوریدنه نن د پاکستان په سپریم کورټ کې وشوه. د دې کیس اوریدنه درې کسیزه بینچ د جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې وکړه. په عدالت کې چې کومې ضروري فیصلې شوې دي د هغې په اړه تفصیل د انیلا خالد په دې رپورټ کې.
د دې حالاتو په اړه د پاکستان اعلی عدالت د خپل یاندې نوټیس واغستو. د کومې اوریدنه کې چې نن عدالت دا وویل چې څو پورې د ذمهوارو خلکو معلومات نوي ترلاسه شوي، اف آی اے د ګیر ټول کسان خلاص کړي. د قانوني چارو کارپوها اجاز هوتی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ د ډاکټرانو خلاصولو حکم د ستاینې وړ دی، ځکه چې د ډاکټرانو بند ساتلو سره هم مریضانو ته زیان رسي.
څو پورې چې د جرم تعین شوی، جرم ثابت شوی نه وي، د ذمهوار کسان چې کوم ځای دی په کې ټاکلی شوی نه وي، نو اسې سزا ورکول یا هغه په جیل کې بند ساتل هغه ډېر غیر اخلاقي او غیر قانوني ده.
اعلی عدالت د دواینو جوړولو هغه کمپنیانې څوک چې لایسنس نه لري د هغوی په ضد قانونه پورته کول حکم یې ورکړو. کله چې مشال ریډیو د اجازه هوتی نه دا پوښتنه وکړه چې په دې کیس کې ککړ خلک د قانون د کوم اکټ لاندې راځي، نو په جواب کې هغه وویل
دا اکټ لاندې دا خبره په دې جرم راځي دا هغه کې چې کوم نور دی مختلف
سپریم کورٹ وائل چیف جسٹس نجم سعید په مشرۍ کې د وو ججانو کمیټي به هم د دې کیس پلټنی کوي او دا شان پوره تحقیقات ترلاسه کولو لپاره دا اوریدنه تر 6 فروری پورې ملتوی کړه. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې.
د پاکستان سپریم کورټ د لانجمن خط پاړه د تحقیقاتو په لړ کې جوړ شوی کمیشن ته 2 میاشتې نور وخت ورکړی دی. هم دې سره په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د ملک نه بهر پتک پابندي هم لري کړی ده. بیا په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د حسین حقانی وکیل اسما جهانگیر رسنیو سره خبرو کې وویل چې کله هم عدالت وغواړي نو حسین حقانی به حاضریږي او دغه رنګ به دوی د پارلیمان سره هم مرسته کوي.
مونږ به د پارلیمان سره هم مرسته کوو او که هغوی مو راوبلي نو هلته به هم حاضریږو او چې کله هم عدالت او کمیشن زما موکل راوغواړي نو هغه به عدالت او د کمیشن په مخ کې حاضریږي. مونږ د عدالتونو او د پارلیمان احترام کوو.
د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران د سپریم کورټ په دې فیصله او د حسین حقانی بهر ملک ته د تګ لړکې څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو دې لړکې د قانوني چارو تجزیه کار بیرسټر باچانو وپوښتل نو هغه ویل
فلال دا مقدمه کومه ده په هر وجوهات باندې شروع شو دې کې د چاچا انوالومنت دی کم حد پورې پکې خلک لړلی دي خو موجوده حالاتو کې ماته داسې ښکاري چې دا شی چې کم دی نو بس دا اکول سټوري ته لاړو او دا مقدمه به فی الحال په خپل ځای باندې اوس نه منصوري جاشتا ټیک ټاک حسین حقانی نه خو سټېټمنټ یې اخیستی دی خو د هغه سټېټمنټ ثبوت لپاره د هغې سپورټ لپاره یا د هغې رد لپاره د منصوري اجاز راتلل ضروري وو هغه رانلو نو هغه سټېټمنټ باندې یک طرفه سټیټمنټ پاتې.
د سیاسي چارو تزیه کار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې په ظاهر هو د دوه میاشتو پورې دا معاملې سرتخانه ته لاړه، خو له دې معاملې تر با د حکومت په سر تر دوه میاشتو پورې ځندېږي. دی وایي
سره د دې چې دا سرتخانه ته دوه میاشتو لپاره لاړه، دا اوم خبره موجوده ده چې کله اوم دی اوغواړي جوډیشری اوغواړي کنور خلک اوغواړي نو د سرتخانه نه بهر راوستي شي، یو تر خو به هل د دوه میاشتو لپاره د حکومت په سر ځنګېدل پریخو.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ په حسین حقانی باندې د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه باندې بهر ملک ته د تګ بندیز لګولې وو. خو د دې معاملې د بل مهم کردار منصور اعجاز د بیا بیا وادو باوجود پاکستان ته د نراتلو وروستو سپریم کورټ حسین حقانی ته د بهر تګ اجازه ورکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان پارلیمان غړي د پاکستان سینیټ چیرمن په دعوت نن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی. خپل دورې پر مهال افغان وفد با د سینیټ چیرمن فاروق کچنایک نه علاوه نور پاکستانی چارواکو سره لیدا کاته کوي. د افغانستان د پارلیمان غړو د دورې په حق له اورو د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورت.
د افغانستان د پارلمان لسکسیزه ډله د افغان لوی جرګه مشر فضل هادی مسلمیار په مشرۍ کې د پاکستان په یو ورځنی دوره اسلام آباد ته راغلې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی ویان زرتش شمس مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د وفد پاکستان ته د راتګ مقصد د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې مضبوطولو سره سره تجارت شعبې ته وده ورکول دي. نوموړي زیاته کړه
مسلمیار صاحب په شمول لس کسان دي، دې کې او سره نور مهم خلک دي. دې یو ورځنی پروګرام دی پاکستان د سینټ د چیرمن په دعوت راغلی دی. د سینټ چیرمن سره د سینټ د ایکسټرنل افیرز د کمیټې د چیرمن سره ملاقات دی. مقصد دا دی چې د سینټ او د لګترمن روابط پیاوړي شي، لکه د اړیکو د ژوندۍ ساتلو لپاره، د پراختیا ورکولو لپاره، د مضبوطولو لپاره دي. یعنی هغه ستونزې چې دواړه هیوادونه سره مخ دي، خصوصا افغانستان دی، کېدای شي په هغه باندې خبرې وشي. دا یو د اړیکو د مضبوطولو لپاره ده.
خبریال او افغان امورو نظر لرونکي طاهر خان مشال ریډیو ته ویل چې تیر سمودې راهسي د افغانستان د پارلمان غړو پاکستان ته دوري او پاکستان د پارلمان غړو د افغانستان دورونه دا ثابتېږي چې دوه ملکونه خپل منځي تعلقات خکولو کې سنجیده دي.
د افغانستان د پارلمان د غړي پاکستان کې دا وخت موجود دي او راغلي دي. د خپل مهمیت دی چې د پارلمان غړي ځکه چې هغه د خلکو استازي وي، د هغه منتخب خلک وي او هغه هم ډېر رول لوبول شي، خپل کردار ادا کول شي چې څنګه خپل حکومتونه مجبور کړي او خپل د اولس هغه صحیح توګه باندې د هغه احساسات هغه یو بل ته ورسي. نو دا پلاوی زما په نظر باندې ځکه مهم دی چې په داسې وخت کې راغلی دی، تعلقات خنو او بیا د بحالۍ چې کوم ګامونه شروع شوي دي، نو دې پلاوی سره په اسلام آباد کې رابطې هغه ور سره نور زیاتې شي او دا د حکومتونو هم مرسته کولی شي چې د حکومتونو ترمنځ کوم هغه بد اعتمادي ده، هغه ناباوري ده، هغه ختم شي.
یاد دی وی چې د افغانستان پارلماني وفد کې د فضل هادي مسلمیار او د افغانستان د بارانو اړیکو د سینیټ رئیس نه علاوه سینیټر لطف الله بابا، سینیټر ګل احمد اعظمی او سینیټر داراخیل منګل په شمول نور د سینیټ غړي او تجاران شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو غیر دولتي تنظیم د تعلیم په اړه یو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین ته د توري تیاري نه رڼا ته د راوتو نوم ورکړی شوی دی. راځي چې نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې واورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو غیر دولتي تنظیم وانا ویلفیر اسوسییشن د روان کال د جنوري د میاشتې د 15 نیټې نه یو داسې تعلیمي کمپاین پیل کړی دی چې له مخې په یاد شوې سیمه کې د هغو کورنو مشرانو سره رابطه کولای کیږي چې ماشومان یې سکولونو ته نه ځي. دغه کمپاین ته دغه تنظیم د تورې تیارې نه رڼا ته د راوتو نوم ورکړی دی. دا چې د داسې قسمه کمپاین ضرورت ولې پیښ شو، د وانا ویلفیر اسوسییشن د گورننګ باډي د یو غړي ګل سعید په خبره په سیمه کې په لسګونو سکولونه لا اوس هم غیر فعال دي.
رسمي بنیادی مقصد دا دی چې د وړي کې وړ کې پلارینا او خاص کر د جن کې په تعلیم په سلسله کې میش په دای په دا خبره باندې قائل کی چې وای دا تعلیم سخت ضروری دی او د دغه وجنه دا مهم مشر کړی دی.
ګل سعید زیاتوی چې په دې کمپاین کې به دوی د ټولنې هر یو غړی د ځان سره کوي
او په دا کې خصوصي ټارګټ هغه وړ کې وي چې کوم د جنگ واجا باندې یتیمون پوتشول ووساو یتیمون دا تنظیم یو سرپرستی کو په مختلفه تعلیمی ادارې کې داخل کړی دي او خلک ته پر سدل کې مشتا ایس مشکل نه نه دو میز په دغه کمپاین کې سټوډنټس سره غوښی خبرې کی تر دې دې پېښاو یو مفتی او ملکا کالجی کې چې څومره د میش د علاقې وړکی وي دفتر خبره وکړلې دغه سه اراده د ګومل یونیورسيټي لري او ورته وهاندې سټوډنټ سره خبره کی او بیواری و سټوډنټ ته میش دایې چې تکلا په چټۍ کې خپل وطن ته لور شي تو خپل عزیز ولی خپل وړی کې خواندې کچیر یاد سکول نه پوتې دي تو دې موټیویټ کوي.
په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو لامل په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي وي. دغه کورنو سره د هغوی ماشومان هم په دې مجبور شوي ول چې په سیمه کې خپل سکولونه پرېږدي او د کډوالو په کیمپونو کې ژوند وکړي. د راپورونو تر مخه د دې کډوالۍ له امله د دغو ماشومانو د تعلیم کولو لړۍ پرې شوې وه. خو د فاټا سیکټریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر فضل منان دا راپورونه ردوي.
لکه دا د هر جنسي حالت مختلف دی. دا د اوورال فاټا خو ماته دې وخت کې پوره فکر نه دی یاد. او زمونږ لکه د سعود تاسو مخکې خبره کوله نو هغه د مسعود ایریا نه زمونږ تقریبا 5000 کسان تللو او ډی خان کې ورته مونږ آی ډی پی کیمپس کې د هغوی د تعلیم بندوبست کړو ټینټس کې. هغه واپس چې کله حالات شو واپس راغلي دي استادان هم په ډیوټو دي او هلته مونږ ماشومانو ته دوباره د هغه سکولونو د ریهبیلیټیشن بندوبست کړو.
د تعلیم په اړه اسلام هم په بیا بیا د ټولنې په هر وګړي که هغه جنۍ وي او که هلک ټینګار کړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
پاکستان کې د امریکای سفارتخانه د رائے عامه کونسلر ویلي چې د دوی حکومت په پاکستان کې د ایکسچینج پروګرام لاندې 500 ملیون ډالر په کال کې مصرف کوي. د کمی تر مخ چې زرګونو پاکستانیان په امریکا کې زده کړې کوي او دغه شان د سکولونو استادان او طالب علمان هم د دې پروګرام لاندې پاکستان او امریکا کې زده کړې کوي. د پېښور نه خالد خان په دې اړه رپورټ راکړی دی.
پیښور کې خبریالانو سره د خبرو په مهال میچل موسس وویل چې د فول برایت پروګرام لاندې پاکستانی زده کوونکي د امریکې په پوهنتونونو کې د ماسټر او پی ایچ ڈی زده کړې کوي. دی وایي
رائټ ناو وی هاف اوور 500 پاکستانی سکالرز سټډینګ پرسوئینګ ایدر دیر ماسترز اور دیر پی ایچ ڈی ان دی یو ایس.
دا وخت د 500 نه زیات پاکستانی سکالرز په امریکا کې لوړپوړي زده کړې کوي او په دې پروګرام مونږ ډیر ویاړ کوو. او کدا وګورو نو د پاکستان په ټولو پوهنتونونو کې د دې پروګرام لاندې تربیه کوونکي استادان او زده کوونکي شته.
ان almost any university in Pakistan there will at least be one Fulbrighter, a former Fulbrighter, either in the administration or on the faculty.
میچل موسس زیاته کړه چې د ایکسچینج پروګرام لاندې دوی اوس پاکستانی سکولونو استادانو ته روزنه هم ورکوي.
We have an exchange program that just focuses on teacher training.
دا غشان زمونږ د استادانو د روزنې پروګرام دی. مونږ د ایکسچینج پروګرام باندې خوشا 500 ملیون ډالر مصرف کوو او د استادانو روزنې باندې 2 ملیون ډالر خرج کوو. دا زمونږ د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره د نږدې راوستو تګلار ده او په دې کې مونږ خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلکو ته هم خپل برخه ورکوو. د یو پښتنې په ځواب کې هاغلی میچل موسس وویل چې دوی خوشبین دي چې دغه پروګرامونه به نه صرف خلکو ته ګټې ورکړي بلکې دغه زده کړې او روزنې به د خپل خورې او خیوات د فائدې لپاره په ښه توګه استعمال کړي. د وویل چې امریکا نه غواړي چې د خیر ښېګڼې کارونو لپاره د خپل شهرت یا اشتهار وکړي او د دوی حکومت دا غنی چې اورز بخلکو ته دا احساس وشي چې دغه کارونه د دې په ګټه وو.
Simply, you know, the Gomal Dam project.
زه د ګومل زام دیم مثال درکوم. د دینه با خوښه 2000 اکر زمکه او بخور کیږي او دغه شان وی 15 میگاواټ بجلی به ترې جوړیږي. دا به خامخا ځای خلکو ته فایده ورکوي او هغوی به د دې کارونو ستاینه کوي. مونږ د خلکو د احساساتو او خیالاتو ډیر قدر کوو. په پاکستان کې د امریکای د سفارتخانه د پبلک افیر کونسلر زیاته کړه چې یو ایس ایډ په پاکستان کې د 2009 کال لاس کې د بیا رغونې او د پرمختګ کارونو لپاره چې د پاسه 2 بلین ډالر مصرف کړی دي، کوم کې چې پاکستان کې د برېښنا ستونزو حل کولو، تعلیم، صحت او د کرکلې په مدد کې مالی مرستې شوې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي:
0332533351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
00923333531. دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. د انټرنیټ پته دا www.mashalradio.com. دا وخت په پیښور کې د ماخامي 15:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز په وورو د خبرونو لنډیز ترته مليها امیر ساده وړاندې کوي. امریکایي صدر بارک اوباما په ډومبي ځل په پاکستان کې امریکایي ډرون بریدونه د ترسره کېدلو تصدیق کړي. په کراچۍ کې نن د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې درې نور کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو تسار نړیوالې ادارې د پاکستان له حکومت غوښتي د خبریال سلیم شهزاد تر وژنې شا کسان دې معلوم کړي. په پاکستان کې د امریکا سفارتوایي حکومت یې د ایکسچینج پروګرام په مد کې هر کال 50 میلیون ډالر خرچوي. په کورمه قبایلي سیمه کې امنیتي ځواکونو او طالب وسله والو ترمنځ په نښته کې 15 وسله وال او 10 فوجیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا د شام په اړه د کېدونکو بحث نه وړاندې په شام کې ځواکونو د حکومت مخالفینو په ځایونو بریدونه کړي دي او په یمن کې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا و ملیحه میرزاده چې د خبرونو لنډی سه وړاندې کولو اوس اورو دانی لا خالد نه چې مختلف ورسپانو اداریو مهم ټکی درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغوی به په آئین کې بدلون راوستلو لپاره اپوزیشن سره سلا کوي، ځکه چې په اتفاق سره کار ونه شو نو ډېرې نورې مسلې به پیدا شي. اداریه زیاتوي چې وزیر اعظم د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم په حق لا هم خبرې وکړې، کومې نه چې دا معلومیږي چې نه خو به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخ کې زیاتوالی راځي او نه به د هغې په نتیجه کې ګرانی سیوا کیږي. اداریه مخکې لیکي چې وزیر اعظم خپل سویټزرلینډ دورې په اړول چې دینه به ملک ته ګټه ترلاسه شي. اداري اخیره کې لیکي کته وزیر اعظم د سویټزرلینډ ډیوز دورې سره ملکی سرمایه کارایتا وده ملاوي دی شي نو دا ډیره ښه خبره ده. ورسپانه جنگ په اداري کې لیکي چې امریکایي مطبوعاتو تر مخه په قطر کې امریکي او طالبانو ترمنځ په افغانستان مسلې مذاکرات شروع شول او دواړو ډلو ترمنځ د اعتماد بحاله او قیدیانو بدلون په اړه خبرې وشوې او که مذاکرات کامیاب شول نو قیدیان به قطر حکومت په حواله کولی شي. ورسپانه لیکي چې دا ډیر ښه ګام دی چې امریکا او داغه اتحادیان د افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي او دا هم د ستاینې وړ ده چې امریکا د ګوانتنامو بې جیل نه مهم طالبان مشران خوشي کولو باندې تیار شوي دي. ورسپانه لیکي چې اوس ضرورت د خبرې دی چې د یو مهم فریق په حیث پاکستان د هم په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي چې دا شان په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان هم خپل کردار ولوبوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یوې زنانه موږ ته خط را لېږلی دی او زموږ توجه په لارو بسونو کې زنانه او تا ورپېخو مشکلاتو را ګرځولې ده. ادارې لیکي چې دا خبره ښکاره ده چې لارو بسونو کې د زنانو په ځای کې اکثر سړي ولاړ وي چې له وجې زنانه د یو شمېر ستونزو سره مخ وي. ادارې لیکي چې هسې هم د زنانو لپاره بسونو کې ځای کم وي او بیا په تیره پکې سړي هم راشي نو زنانو ته نور مشکلات پیدا شي. ادارې اخره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت محکمې له پکار دي چې دې لړکې په جوړ قانون باندې د عمل سره سره د زنانو لپاره خواتین بس سرویس دې زر تر زره شروع کړي چې دا رنګ د زنانو پستونزو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وس پام وکړئ چې نړیوال مطبوعات د سیمې حالات ته پس نظر ګوري. دی انډیپندنت ورسپانه لیکي که څه هم د افغانستان د سولې په لړ کې کوم واضح صورتحال مخې ته نه دی راغلی، خو امکان دی چې په سعودي عرب کې د طالبانو سره د افغان حکومت ممکنه ممکنات ښې نتیجې ولري. بلخوا وال سټریټ جرنال ایران ته د ایټمی توانای د نړیوالې ادارې د معاینه کارو د تللو په اړه مقاله لیکي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی انډیپندنت ورسپانې په دې تجزیه کې لیکل شوی افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې د طالبانو د مشرانو سره ملاوېدو لپاره د افغان حکومت رضا کېدل د ستاینې وړ دي او که څه هم هغه ډله چې په تیر وخت کې یې ډېره دردونکې او ځپونکې واکمني کړې او په مستقبل کې هم کېدای شي چې هغه ډول واکمني وکړي هغوی سره خبرې اترې ښه احساس نه ورکوي، خو دا یو تاریخي حقیقت دی چې یاغیتوب ختمول او امن راوستل یوازې د خبرو اترو د لارې کان لري. دی انډیپندنت ورځپاڼې لیکي چې په دې اړه لا هم یو شمېر خبرې په ناسم لور تللې شي، حتی چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دفتر خلاصولو تر وخته افغان طالبانو د دغه هیواد موجوده حکومت د یو جایز حکومت په توګه نه دی منلې. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي هم په دې خبرو اترو کې د امریکا او قطر د برلاسیتوب مخالفت کړي، خو ممکنه ده چې په سعودي عرب کې د دواړو خواو د ملاقات وروسته ښې نتیجې رامنځته شي. بلخوا وال سټریټ جورنال په خپل یو مقاله کې وایي ایران ته د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA درې ورځنۍ معاینه په داسې حال کې کیږي چې دغه هیواد د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د غربي نړۍ سره کړکېچ زیات شوی دی. غربي نړۍ غواړي چې د نوي بندیزونو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام بند کړي. بلخوا ایران دړک ورکړي چې په جواب کې به یې د تیلو وړلو مهمه لارې د هرمز تنګې بند کړي. ورسپانه لیکي ممکنه ده چې د دې معاینې نتیجې به د ایران د اټومي پروګرام خلاف د امریکا او غربي نړۍ په پالیسیو کې لوی بدلون راولي. هلته ایران وایي اټومي پروګرام یې د پرامن مقاصد لپاره دی او نه یې بندوي. ورسپانې لیکي کېدای شي چې دغه معاینه کار په قوم خار کې د اټومي توانایي لپاره د ایران د نوي مرکز دوره هم وکړي چې په اړه یې ویل کېږي اوسوس پکې کار شروع شوی او کسه هم ډیر لوی مرکز نه دی خو جدید آلات پکې لګول شوی دي. وال سټریټ جورنال د IAEA د ایران د سانګې د مشر هرمن چې دغه معاینه کارانو مشري هم کوي په حواله لیکي نو موري په ډاګه ویلي غواړي چې ایران په دې معاینه کې د هغوی ټولو اندېښنو ته جواب وایي.
رائټرز خبری اجانس په یو راپور کې لیکلي افغانستان په پا پاکستان فشار راولي چې له طالبانو سره د دوی لیدو کتو ته لار هوار کړي. د افغانستان لخوا دا سرګندونې دي د هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر د دورې پر مهال وشي چې ټاکل شوی د فروری په لومړۍ نیټه با کابل ته د دې لپاره سفر وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو اترو پلان وسنجوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورټ راکوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا خبري اترې تر هغه وړاندې تر سره کیږي چې په سعودي عرب کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري اترې وسی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان جانان مسازی د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر هینا ربانی کر سفر ته خوشبندي او وایي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پرانیزي. بلخوا د افغانستان د دفاعي چارواکو د سرچینو لخوا رویټرز ته ویل سوي چې د میرمن کر د سفر پر مهال به افغانستان پر پاکستان فشار راولي چې له مولا عبدالغنی برادر او د کوټ شورا له نورو غړو سره د دوی لیدو کتو ته لار هوار کړي. د افغانستان د دفاعي چارواکو له سرچینو تر مخه دوی دا ځل د سولې د خبرو اترو په لړ کې له پاکستان د زړه له اخلاصه رښتینی همکاري غواړي. دا دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه وخت زیاتې ترنګلې سوې کله چې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی ووژل سو. افغانستان پر پاکستان تور ولګوي چې د سولې خبرې اترې ګډوډول غواړي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل. د راپورونو سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې اترې د سعودي عرب په پلازمېنه ریاض کې ترسره شي. یو افغان چارواکی رویټرز خبری اژانس ته د ټلیفون لاله ویل چې خبری اترې به په سعودي کې ترسره کیږي خو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. سعودي عرب د امریکا او پاکستان سره په ګډه د 1980 پالیسیزه کې په افغانستان کې د روس په ضد د مجاهدونو مرسته کړې او بیا ورسته د طالبان حکومت هم په رسمیت وپیژندل. سعودي د خپل اقتصادي مرستو له کبله هم پر پاکستان سرګند اغیز لري. طالبان وار د مخه اعلان کړی و چې دوی به په قطر هیواد کې له امریکا سره د سولې د خبرو اترو لپاره سیاسي دفتر پرانیزي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی ویره لري چې افغان حکومت ته په دغو خبرو اترو کې ونډه نه ده ورکړل سوې نو د دې لپاره به هغه د متبادل په توګه په سعودي کې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې پیل کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان د سولې د بیلو خبرو اترو د پیلولو په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې لوړپړو امریکایي چارواکو په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کړې چې د رواني ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ایسوسیئیٹڈ پریس خبری ایجنس لیکي د ناټو لوړ پوري چارواکي وای تر 2012 کال پوري د افغان امنیت ذمہواری افغان حکومت ته د سپارلو په پلان ولاړ دي. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې فرانس له افغانستان خپل جنگي ځواکونه د ټاکل شوې نیټې یو کال مخکې د ویستلو اعلان کړي. او بلخوا ایف پی هم پر دغه موضوع لیکنه کړې چې مهم ټکی درته زموږ همکار ګلیاس وړاندې کوي.
ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنس په دغه لیکنه کې راغلی د ناټو مشر اندریو فوغ راسموسن وای د افغانستان ولایتونو او د ولسوالو امنیتی ذمہواری اخري پړاو به د 2013 کال په منځ کې پیلوي. له دې علاوه افغان ملی اردو او پولیسو ته د ځینو سیمو ذمہواری سپارل شوی او دا انتقالي بهیر یو کال وړاندې پیل شوی وو. اندریو فوغ راسموسن د رومانیا ولسمشر ترن باسیکو سره د ملاقات وروسته وویل دوی د ناټو په ټاکلي تګلاره ولاړ دي چې په 2010 کال کې د لزبن کانفرنس کې ورباندې سلا شوي وو چې افغان امنیتی ذمہواری به مرحله وار افغان حکومت ته سپارل کیږي. ښاغلی راسموسن زیاته کړه د امنیتی ذمہواری انتقالي بهیر شروع شوی او هیله مند دي چې 2016 کال پورې به سرته ورسي. خبری ایجنسی لیکي تیر اونۍ د فرانس ولسمشر نیکولای ساخکوزی ویلي وو د دوی هیواد به د ځواکونو د وبستلو عمل توند کړي او ناټو ته ویلي وو چې تر 2013 کال پورې په افغانستان کې جنگي مشن ختم کړي. فرانس دا اعلان د جنوري په 6 نیټه د یو افغان عسکر په ډزو کې د سلور فرانسوي سرتیرو د وژلو وروسته کړي. خبری ایجنسی کې دا اعلان د سرګنده چې ساخکوزی لخوا د 2013 کال پورې امنیتی ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارلو خبره به څومره حد پورې په ناټو فشار واچوي ځکه چې فرانس په دا خبره د زیارت او د جمعې ورځې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې راپورته کوي. برتانیا او جرمني له مخکې د 2016 کال نیټې باندې د ولاړ پاتې کېدو خبره کړي. بلخوا ایف پی خبری ایجنس د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي این برزسنسکی حواله ورکړي چې د دوی په وینا د خاغلی ساخکوزی لخوا ناسا په بدلون د امریکا او د ناټو لپاره لوی چیلنج دی. ایف پی خبری ایجنس د ځینو سیلونکو حواله ورکړي چې له ټاکل شوې نیټې نه وړاندې د فرانسوي ځواکونو وتلو سره د طالبانو د بریالیتوب پروپاګانډې ته تقویت ملاوي دی شي. په افغانستان کې په بهر ملکی ځواکونو بریدونه سیوا کېدی شي او د ناټو اتحادي هیوادونو ترمنځ د نازک سیاسي جوړجاړې هسي هم اغیزمنې کېدی شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
باجوړ ایجنسی کې د ان آر سی ادارې لاړه هغه خلکو ته چې د چا کورونه ړنګ شوي وو د هغې لپاره پخې کوټې جوړوي خو دې ادارې د بعضې خلکو کوټې لا تر اوسه نه دي جوړې کړې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د باجوړ ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د نارویجن ریفیوجیز کونسل یعنی ان آر سی لاړه هغه ولسته د کومو کورونه چې ړنګ شوي ول پخې کوټې جوړولی شي. د بازی هغه ولس چې کورونه ړنګ شوی وو خو لا هم ورته د ان آر سی کوټی ندی جوړ کړی شوی هغه وای په سیمه کې داسې ولس بیخي هیر کړی شوی دی. د ټنګ خطا سیمه یو سیدونکې دوران شاه وای
سر وی وکړه 1200 روپۍ نه په مزدورانو باندې لاړې نن درځي سبا درځي په دې کې هفته تقریبا تیر شو. تقریبا په 16 نومبر باندې زما الوډ هغه شو تقریبا هغه ته ما 15 ورځې تیر کړې خو لیکن هیڅ څوک نه نه ټیکادار راغلی نه خفتر را نه شینګل راغلی نه بل سره نه بل سره هیڅ نو.
او د لوی سم باجوړ ایجنسی اوسیدونکي میرعلم خان په وینا د ان آر سی غړي هم د دې ځای د ولس سره تړاو لري ځکه هغوی اول خپل خپلوان او پیژنګلو ولس سره مرسته کوي.
دلته چله چې په دې علاقه کې چې کوم ډیر وران علاقه ده باجوړ کې چې بالکل ملي ده مکمل سکیورټونو په بلډوزر شي هغه ترې لا کېږي یو د دې غړومي او توې د پاتک نه شروع شي تر زو بندر په دې علاقه مکمل تباهي کنه. نو په دې کې د کډیو اخر کو لکه کې نه سیوا هیڅ او حق نو کې او چې کوم چې حق لري له ورکې با
حیات الله د خار نوګي سرک پر غاړه کور آباد وو خدا سات چیرته وسیږي.
نو یو سم په کای په کول کې اوسې مو در زمون بل زړه شي زینه زړه شو د بیا موږ دا شټر پروګرام وو چې چا دیوالي وو زمون خپل خپل وو
او کوم محل مو چې د ترقی د داسې ګامونو د خستو لپاره جوړی سرکاري ادارې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د فیلډ اسسټنټ حنیف خان سره تماس ونیو نو هغه وویل
یا دوی چې کله کمرې جوړولې نو فیصد عدد ډېر زیات رالو چې چاته کورونه جوړو او پند دوی سم محدود کمرې د لګې جوړولې نو زمونږ د سپ د فیصله وکړل چې تاسو په دې پس پس کې دسه وکړي چې پر فیملی تاسو یو شلټر جوړ کړئ ایڈجسٹمنټ کې دی شو د یو سړی څلور کور وړاندې سپک کور وړاندې نو دوی هم درېم بہت بیا په سیکنو په تړ پرایورټی باندې کو په هغه باندې روان دي خو زمونږ خلکو کې صبر نشته دی چې چاته یو شلټر جوړ کړي کرونا هغه چې وایي چې زما خو درې هفتې ده زما خو څلور هفتې ده ماته یو جوړ کړو
سومره کوټي جوړی شوی او بیا روان پروګرام سده حنیف خان وای
سو 45 کې تاسو دوه دی کمپلیټ کړو نو اوس 200 نور دی اوس پریزنت دا چې کوم دی ورک پلان په دې کې اوس 200 دی نور جوړی دا 200 د انرژي دی دا ایکو پن کوي نو چې دا 200 دی جوړی کیږي دا ټارګټ دی کمپلیټ کې به ودی ته نور ټارګټ ورکې کې 300 ورکو کو 400 ورکو سټیپ بای سټیپ درې درې مشتو پلان دی ته ورکې
او دی حنیف خان په وینا ولس دی باید انتظار وکړي د بیا آبادی ګامونه روان شوی دی او هر وګړي ته به خپل حق ضرور ملاويږي
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قصبه د ورځې په وطن مې وېڅ درک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړي دی دغه خدو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخ کې شي
شورو او زیارت اوریدل یې مهیروي
د کورم ایجنسی متاثرینو د پاره په پیښور کې راشن ورکولو سلسله شروع شوې ده متاثرین وایي چې د چارواکو لخوا راشن بند شوې ده او دوه ورځې وشوې چې راشن اغستو لپاره په انتظار ناست دي دوی وایي چې وخت سره د دوی مالی زیان هم کیږي زمونږ خبریال د راشن ورکولو ځای ته تللی دی او متاثرینو سره یې نیغ په نیغه خبرې کړې دي
قدرمن اردن کو زو وس پدې واخ په خبره چې کیم کې ولاړم دلته زګورم چې په غټه توګه باندې متاثرین دلته ناشتي دوی سره به موږ خبرې کوو چې دا دلته ولې ناشتي رورا درته وای نوم دې سړي حکم زنه راغلي
جی ما نوم دې اتی کورمان زه د کورم جلسه او د سادي وسیدون کوم
دلته شش ته راغلي
جی دلته راشن ته راغلي سهار څلور بجو نه ناشي وس پورې خرچي کوو کله چې سبا راشه کله چې بل سبا راشه او نن بیا موږ ته دا ویلو چې تاسو لاړ شو سبا یې ولز بجې راشو
ته سور ورځې وشو د غزه کې ته د راشن د پاره نو سي
جینن مو څلور م ورځې سره زدار غلې يم
د ټپا سي ته په دالوس باندې لیکل دي دا دوه لګول دي
دا غان دوی لګول دي دا دوی مت په خپل نمبر کې ودرولي او سحر 4 بجې نه وته ویلوړو 8 بجې پرې مونږ د لامبار لګ
دا څوک مټ ټپا ته د لګول شي دي یو سر وو په لیکل دي دا څه دي کله ته لګول
دي دا نن دوه م ورځې دي
یو بل متاثر څه دي اغه نو سي اورور در دوا نه ماده څه دي او ته کوم څنګه راغلې
زمانہ ماشو کا تذریر دے وزد اکر میں جنسے اسو دن کہم آو
کیچی شی دنو سی واجہ سے دے
مونگ راغلی و راشن انتظار کیو یارا او تسالور ریزی ام دا سی دو کی را سر کئی سا یارا نن راشن کلاوی گی او دا نن داغا کسان نشتا مو سر سٹاپ کام آئی دے یارا تا سی سابا راشوی سابا چرا شو بیایی سا اوڑا نشتا اوری جن نشتا دے او تا سی بل سابا راشوی او نن بیا مو راغلی و ننی بیا مو تاویلو چا تا سی بس سابا یا اول از باجی رسوی
تا سو راغلی و دا سالور ریزی تا پا بخور که تیری گی چی تا دا تیری گی
یارا دا امو کامرازان تا نیوالی وانو تقریبا مون از کوم راشن دے اغن از یاد خرچا دے مدل تا پی خوار کی وقت وش والا او اغن از
یارو خرچا سور وش والا او در حیش رو چی تا دی را شوی دا اغن سور خرچا وش والا
کلی نرسو کرای تقریبا زمو 1000 روپی یو سیٹ نکی گی او دل تا سمو سالور شپی وش وی تقریبا 800 روپی خود دل تا وش والا او سخ خوراک مرا که نو تقریبا 2000-3000 روپی دا موز خرچا شای دے پس سالور ریزو کی نو موتا ایسا فیدان نشتا دے اولی سا دیو دیر سایی نده
پدرمن اردون کو دل تا یو بلم ناسته دین بدا پختنه او کوچ دا د سمره وخت نه دلته ناسته رور در د وای نه ماده سده او د کوم ځای نه راغله
د رسول خان د پرمیجن سي مخزي او سدون کوي
رسول خان در د وای س دغه ځای کې توس راشن ملو شوی دی او کنه دی ملو شوی
جی بالکل دی ملو دا تر من سره ما ورې دلته ناسي د مان نعمت مهر لګول او ترن میدان بارو نو یا نه وته حالت یو غټه انتظار مو کو په ولسنن سامان راځي سبا ته راځي بیا وسبنن راغلی وسار وختي چار بجے
دغه راشن حکومت ورکولو سلسله ده د کله نه شروع شوه ده
20 تاریخ نه غریبان شروع کړه ده 35 تاریخ خې ډیټ وو
د سوره خلق بدی راشن نه پوتې وی
تقریبا 6700 کسانو پوتې ځات جمع کیږي او دا هوټل ته وړي دوه پر سیټ کې ناشته ټول ځای موجود دي 300 روپے ما کمره نه ول دلته نه تورم او دلته خرچې ده کو
دا راشن ولې دی بنه بن شوه ده په دې بنه موږ اوس زودي سره خبرې کوو قدرمن اوردونکو اوس په دې وخت دلته ولاړم زګورم چې دلته په دې گیټ باندې یو شارټ لګولې پر می جنسی متاثرین لپاره په اردو کې دالې کلی شوې دي او زه ترجمه کوم او په دې کې دالې کلی شوې چې دا کم ټول متاثرین ته دا اطلاع دي چې نن ورځ به راشن چې دی هغه نه تقسیمیږي سبا چې دی د بوت پورز 11 بجې او راشن د پاره چې دی دا کم متاثرین دي دا د راشي او راشن د خپل واخلي او په دې کې دام لیکل شوی چې سبب د راشن اخیری ورځ وي او دا چې د ډبلیو ایف پی یعنی کې د ورلد فوډ پروګرام د تحت لاندې چې کوم بیسټ اداره کار کوي په پېښور اجکې مډه کې په دې ځای کې دا لیکل شوی دي بار بار مونږ هڅه وکړلې خو دوی چې د خبرو کولو نه ډډه وکړله خو دین وړاندې مونږ د خلکو سره خبرې کوو د خپل مشکلات مونږ ته بیان کړلو دوی دا غوښتنه کوي چې منځ کې دې نه بندوي ځکه چې راتلو باندې د دوی ډېر زیات خرچي کیږي
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په روان کال کې په ټوله نړۍ د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي چې یوازې پکې وو په پاکستان کې دي قبایلي سیمې چې د نامنې له وجې پکې د پولیو خلاف مهم چلول هر وخت ممکن نه وي دا وخت د ځینې نورې قبایلي سیمو په شان په جنوبي وزیرستان کې هم د پولیو خلاف ماشومانو ته د قطرو ورکولو مهم روان دي چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
دوی ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان په مختلف سیمو کې د 50 کلونو نه کم عمره بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې په غرض د وکسین ساسکي ورته شلو لړۍ روانه شوې ده په دا دوران کې به 15,000 بچون ته دا ساسکي ورته شل شي په دا لړ کې کوم او سرنګ انتظامات شوي دي په سولي وزیرستان وړاندې ایجنسی سرجن ډاکټر شرزلی وزیر چې د دې مهم انچاره جهان دای ویایي
پولي پروګرام درې نه بلکې څلور زه راونی درې زه مکمل پروګرامي سلوارم ارس کې چاپي کې چا باوی چې کوم بچون پوتی شي یا انکاری وی ا بچون ته میش سلوارم ارس کترې ور کوي نو څلور ورځې دا پروګرام چالي شي اوس موجوده چې میش کې کترې ور کوي میش سره کوم ټارګټ تای اغا د 75000 خوشو شدای هدا دې پر میزه 200 موبایل ټیم نه 1460 مینا او سپیس ترانزټ ټیم نه تشکیل کړی دي
بچانو ته په 10000 کې د سولي وزیرستان په کوم کوم سیمو کې ورت شل شي ډاکټر شرزلی وزیر زیاته
پورا سب ڈویژن سے پٹرول علاقے سے میزر کری علاوہ مسجد علاقہ چکیما دو پاس ہے سراروگا کٹکائی چگمالائی ہیبت خیل اور شکتوئی ایریا زیورات رے ترماندی اور لوور خیسورا تروام علاقے سے میر کری
ڈاکٹر داہم یائی چھ دا دے مہم دا پارا مجد مذہبی علمان و خدمات ہاں اصل کری دی او پدا لڑک سے دے مجد سرا دے مذہبی علمان و فتوے ہنشتا زکا دے خلق شک نہ کوی
ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وانا سے یو پروگرام کڑا ہوا چھ آشم ٹول مذہبی خال کر گوشتی وی مولانا عبدالعلی صاحب سے آج جمعیت علماء اسلام جدر سیکٹری ریلی ساؤتھ وزیرستان پولیو اختتام وہاں پہ ہیو نے کڑی وا پا مذہبی طور بندے مش طرح فتویش تارے دے کراچی نے اوہلا دے جامع بینوریا ٹاؤن او دا شیش مدرسے دے اکوڑا خٹک مدرسے رس دے مش طرح فتویش تارے چھ بائی داکھ سے ایس قسم مانے حمل ادویات نشتا پدا سے ایس قسم مزیر شای نشتا پدا پولیو کترے سے اے مش طرح فتوی دی
ڈاکٹر شرزلی وزیر خبردارائی ور کوی چھ گوزن دا سے خطرناک رنز دائے چھ سوک ہم انسی اغا بیارو غی جنا
دا بیموری دمرا نقصانی موزیرا خبر دو چھ کہ یوری چاہتا پولیو وائرس و شکیم بچی تھا نو آغا عمر عمر مزور وی نو دگر پرامیش پیغام ارکاوی چھ پدا سے اس قسم نقصانی خبر نشتا بلکہ دا دے دگر موزیر بیمورینا دے بچکوالے دے پرائی واحد ازاریہ دو نو میش بھی آئی چھ دا کتری ورکاوی
انچارج ڈاکٹر خپل ٹیلیفون نمبرونا ہاں و شایی او یایی چھ کدے چھا بچی ہاں دے ساسکیوت شلو نا پاتی شی اغا دے بیا دا نمبرونا ٹیلیفون کوی دمیش سرا موجود چار کا ان کی بات کور ورتا و راسیږي
تمیز ان شاء الله تیمینا کور پکور ګرځي هر کور ته داریږي کچره ها د میز تیم وکیم کور ته در باندې راسه ده نو زه د خپل ټلیفون نمبر چې کیما دو 09652102 دا نمبر د زوم سره نوٹ کی نمبر د بل حضور سره نوٹ کی 09652102958 نو مت دا ټلیفون کی زه ان شاء الله تیم په سره رابطہ کو په هر حالت سے کا اوس ته پولیس کمپین د برانس نه دی پولیس نو ورسته هغه تیم ور لږلای شو هغه بچون چې کیم پوتی وی دا میش کا ور کوي ان شاء الله
کا یو لور ته د ګوزن رنز مخنیوی په غرض دارنګ اقدامات پورته کیږي نو بل لور ته د سویلی وزیرستان شک توی کرچ خیل او په سره روغ شه دوا داسې بچون روبیانا او کلیم الله هشتا چې دا وخت د رای نجات اپریشن په وجه په قطبی وزیرستان کښې اوسېږي جوت شوي دي چې کوم د ګوزن رنځ نیولې دي ډاکټر شیرزلی وزیر د دې بچانو د رنځنیوي پخلای کوي
د سواس سیمې مینګوره کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر سوسایټي د سوري لاندې د زلمی شاعر عطا الرحمان عطا د پښتو شاعرۍ نوې کتاب دا احساس للمې مې رنگونه سپړي مخکتنې دستوره وشوه چې پکې یو شمېر شاعرانو او ادیبانو برخه واغسته په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې
سوات بنگوره کې د زلمی شاعر عطا الرحمان عطا د پښتو شعري مجموعه د احساس للمې مې رنگونه سپړي مخکتنې درنه دستوره وشوا د سواستو آرټ اینڈ کلچر سوسایټي د سوري لاندې دغه دستوره کې د ملکن ډیویژن نه یو شمېر شاعرانو ادیبانو او په ادب بیانانو برخه واغسته دستورې کوربه عثمان الاسیارو او یو شمېر شاعرانو ادیبانو پکې ویناګانې وکړې لومبۍ کې زلمی شاعر فیض الله خان ایډوکیټ د عطا الرحمن عطا په کتاب شعرونه وویل
چې د خیبر په سر ټپ ټپ شي د سوات په سیمه کې غزل شي آتا د شنګ لپار
پروفیسر محمد اقبال شاکر چې د ملکن پوها شاعر دی مقاله وړاندې کړه د هغې نه یو سو ټکی
دا آتا نظمونه تصویرونه دي او داسې تصویرونه چې د هر پښتون هر مین بلکې هر انسان په زړه کې پراته دي خو بل چالی د آتا سے پشان چل نه ورځي چې څنګه دغه عکسونه د خپل زړه او ذهن نه راوباسي او ټولې دنیا ته په دغه انداز وښیي
قربا عثمان الاسیار وخت په وخت شاعران او لیکوال په خپل ځانګړي انداز کې رابلل
دا عطا الرحمن صاحب په یو شعر باندې زبرالی ناز ملګری ته دعوت ورکوم موږ به جانان طرف ته منډې وهو څوک دې تسپو څوک دې زینار پلزی
ته د وطن د غرونو غاړو ګلدرو شاعري ستا د نظر باز الواته غواړي څانګونه سپړي او ته د فطرت د ښکلاګانو او وږمو شاعري زکه د یاره د احساس للمې رنګونه سپړي
دغه دستوره کې بدرالحاکم حکیمزی په خپل خاص انداز کې مقاله وړاندې کړه او اوریدونکو ته ډیر زیات خوند واغستو
دا تا غزل ته د یار په شونډو د حیا کرخه په ګلونو لپاس سره ولیدلې ګلونه ښکاري د خپل سترګو د نظر اثر ورته له اسمانه ولیدلې خمارونه ښکاري دا تا د غزل خیالي او خیالولي جنې ټوله ټپا ټپا ډیبه ډیبه او لمبه لمبه دا غی هر ادا انگار انگار او خمار خمار دا 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 تا غزل ور مخ او پي مخ ته ملي کیږي او پټ پټو نه تکړي
د دستورې مشر میلما عبدالرحیم روغانه عثمان اورسیار داسې انداز کې را وبللو
کب موت لې پیدا کړو د حیات په بهانه او اوس به حیات مومو د ممات په بهانه خپل دینداری لکه دانه په دام کې کیږي او خو هندستان د سومنات په بهانه ابراهیم روحانی صاحب ته پاتې
کوم یو شو نو ښکاره به شو دنیا ته خو بیل بیل یو بیا به نه ښکارو هیچا ته اعتماد مخالف قوتونو وجود ورته د مادې ته بیا ښکلا د آبادۍ سوال دی له خدایه کوو کلونه تیر شو خو آباد نه شوې په زنده باد باندې مخلص تړې شوې افسوس وطن زنده باد نه شوې
دستوره کې نورو یو شمیر شاعرانو ادیبانو د ادب په اړه ډېرې ګټورې ویناګانې هم وکړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
د خبرونې اخیری شبو ته را رسیدلې دو یو وار بیا به د خبرونو لنډیز د ملي حمیرزاده نه واورو
امریکا
امریکای صدر بارک اوباما په وړومبي ځل په پاکستان کې امریکایي ډرون بریدونه د ترسره کېدلو تصدیق کړې. په کراچۍ کې نن د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې درې نور کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې د پاکستان له حکومت غوښتي د خبریال سلیم شهزاد تر وژنې شا کسان دې معلوم کړي. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي حکومت یې د ایکسچینج پروګرام په مد کې هر کال 50 میلیونه ډالر خرچوي. په کورمه قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال او 10 فوزیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا د شام په اړه د کېدونکي بحث نه مخکې په شام کې ځواکونو د حکومت مخالفینو په ځایونه بریدونه کړي دي او په یمن کې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د خبرونو لنډیزم د مليحه مرزاده نه ووریدو. د سره زمون نننې خبرونه ختم شوې. په دې سپو تاسو د مخام شپږ بجو نه رستو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. زه د ټولو همکارانو په ګډون تاسو نه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.